دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نوميږي ز پامیر ساحل درته پکې هر کله وایم. اوریدونکو په خبرونه کې د سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو، له دې علاوه له تاسو څخه ستاسو د سیمو او د کلیو او د بانډو خبرونه او تازه حالات هم اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک پوسټ لیکلی دی، هلته راته د خپلو سیمو تازه حال ولیکئ. وروسته بیا ټلیفون او وایبر باندې هم راسره رابطه کولی شئ. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلي وفاقي حکومت په سند کې د امنیت ټینګښت لپاره اقدامات کړي دي. د خیبر پښتونخوا سرکاري پوهنتونونو کارکوونکي د مالی ستونزو هواري لپاره نن بیا احتجاج کوي، او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په غزه کې د وروستي تاوتریخوالي په اړه د نړیوالو پلټنو پیلولو اعلان کړی. د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلي چې د سند په شکارپور کې د غلو پر ضد اقدامات کړي دي او د صوبې د امنیت ښه کولو هڅه کوي. شیخ رشید پرون په کراچۍ کې د سند له اعلی وزیر گورنر او د رینجر ځواک او د پولیسو له مشرانو سره تر جلا جلا ملاقاتونو وروسته خبري غونډې ته ویل. د وزیر اعظم په وینا کراچۍ ته ورغلی او وفاقي حکومت په صوبه کې د رینجر ځواک سرتیرو ځای پر ځای کولو ته تیار دی.
اگر سندھ حکومت چاہے
دی وای چې کسن حکومت غواړي نو پټولا صوبه کې د رینجرو لګولو ته تیار دي. امنیت لپاره سخت کامونه پورته کړي. ډیر جربا سن پولیس ته هر ډول وسله اوس پر
د سند صوبایي حکومت ویان مرتضی وهاب هم بیګا ویل جربا د وفاقي حکومت په مرسته په شکارپور کې امنیت ټینګ کړي. چارواکو دا څرګندونه پر داسې محل کړي دي چې وسلوالو د می پر 19 په شکارپور کې د دوو وزیرستانو ترانسپورټرانو په ګډون 12 کسان وتښتول. پولیس وايي د می له 20 راهیسې په سیمه کې په عملیاتو او نښتو کې 8 وسلوال وژلې او 12 نیولې دي. د لاړکانې د پولیسو مشر ناصر آفتاب پرون ویل په نښتو کې 3 پولیسان هم وژل شوي. د زیاتوي شپږ تښتول شوي کسان له وسلوالو غلو خلاص کړی دی. د خیبر پښتونخوا د سرکاري پوهنتونونو استادان او کارکونکو نن د پېښور په زرعي پوهنتون کې احتجاج کوي. دوی له حکومت غواړي چې د پوهنتونونو مالی مشکلاتو هواري لپاره د راتلونکي مالی کال په بودیجه کې ورته 1.5 لک روپۍ بیل کړي. په پاکستان کې مالی کال د جولای پر لومړۍ نیټه پیلېږي او ټاکل شوی چې وفاقي او صوبایي حکومتونه په جون کې خپل بجټونه اسمبلی ته وړاندې کړي. د خیبر پښتونخوا د سرکاري پوهنتونونو لسګونه استادان او کارکونکو پرون په پېښور پوهنتون کې احتجاجي لاریون وکړ. د پېښور پوهنتون د استادانو ټولنې مشر سیکرټر ډاکټر زاکر الله جان د می پر 26 مشال رادیو ته ویلی ول چې په خوا به حکومت هر کال د لوړو زده کړو کمیشن ته 115 ارب روپۍ ورکولې، خو د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت دا بجټ څلور شپږ ارب روپۍ ته ورخته کړ چې ورسره پوهنتونونه د مالی ستونزو ښکار شول. حکومت د پوهنتونونو د کارکوونکو پرونی احتجاج او غوښتنو په اړه لاس نه دی ویلي، خو د می پر 13 د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان له هغوی د مشکلاتو د هواري لپاره وړاندیزونه غوښتي ول او ژمنه یې کړې وه چې موضوع به له وفاقي حکومت سره شریکوي. چارواکي وایي د کورمې په تندۍ سیمه کې په چاودنه کې 4 ماشومان ژوبل شوي. د پولیسو یو چارواکي بیګا د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته ویل ماشومانو د پیښې په ځای کې لوبې کولې. د زیاتوي پلټنې ښیي چې دا د ځمکلاندې بم چاودنه وه. د سدي سرکاري روغتون مشر ډاکټر واجد علي شاه وایي ژوبل ماشومان یې تیر مازیګر تر لومړنۍ درملنې وروسته د ټل پوځي روغتون ته انتقال کړل. د زیاتوي چې د ماشومانو عمرونه له 5 تر 10 کلونو پورې دي او روغتیايي حالت یې ښه دی. د تندۍ سیمه د ورګزی پولې ته نږدې ده چې اوسیدونکي په 2010 زیږیز کال کې د وسلوالو پر وړاندې تر پوځي عملیاتو وروسته ورستانه شوي ول. یو لوړ پوړی امریکایي جنرال ویلی واشنگتن له افغانستان د هغو ژباړونکو او نورو کسانو د ایستلو په اړه پلانونه جوړوي چې په تیرو 2 لسیزو کې له امریکایي او ائتلافي ځواکونو سره کار کړی. د امریکا د ګټو ځواکونو مشر جنرال مارک میلی ویلی امریکا پوهیږي چې د پام وړ شمیر افغانانو له ائتلاف او امریکا سره مرسته کړې او دا چې هغوی د طالبانو د غچ اخیستنې له ګواښ سره مخامخ دي. میلی وایي په دې اړه په خورا چټکۍ پلان تیارېږي. نوموړي دا څرګندونې د می پر 26 کړي دي چې د پنجشنبې زیارت پر ورځ خبرې شوې. د په خبره د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د انتظاماتو مشري کوي چې هغه کسان امریکا ته ولېږدوي چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کاوه. د زیاته کړه چې دا باوري کول اړین دي چې امریکا هغو کارکوونکو ته وفادار ده او که ضرورت وي او هغوی وغواړي نو له هېواده یې وباسي. له شاوخوا 3000 افغان ژباړونکو کمانډویانو او نورو هغو چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کاوه څخه یې ډېری امریکایي ویزو ته غوښتنلیکونه ورکړي دي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې په غزه کې د ورستۍ شخړې او د اسرایلو له لوري د فلسطینیانو خلاف د منظمو سرغړونو د دایمي نړیوالو پلټنو د پیلولو په حق کې رایه چول شوې ده. د پرونی پریکړلیک په حق کې څلور ویشت او په مخالفت کې نهو هیوادونو ووټونه وکارول، خو څوارلسو هیوادونو له رایو اچولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د جنیوا میشتې شورا مشرې غونډې ته وویل چې اسرایلي پوځ ښایي په غزه کې جنگي جرمونه کړي وي، او دا چې پر تړانګه د حماس واکمنانو پر اسرایلو د توغندیو په ناتاره بریدونو د نړیوال بشري قانون سرغړونه کړې. تېره اونۍ تر اوربند نافذېدو مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا مشرې میچل بچلت وویل د هغې دفتر روانه میاشت د تاوتریخوالي پر مهال په غزه غربي څنډه او ختیځ بیت المقدس کې د آتش پیتو ماشومانو په ګډون د 270 فلسطینیانو وژنه تاییدوي. د حماس د توغندیو په بریدونو کې 10 اسرایلیان ووژل شول. په پرونی قرارداد کې د تازه تاوتریخوالي لپاره د پلټنو دایمي کمیشن جوړولو او د تکرارېدونکې ترینګلتیا او بې ثباتۍ د اصلي لاملونو معلومولو امر شوی دی. دا به د اسرایل او فلسطین د شخړې د څار او د معلوماتو ورکولو لومړی کمیشن وي چې د پلټنو د دوام واک بلري. اسرایل پلوي نقادان وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا له اسرایلو سره تعصب پالي او د خپلو غړو هیوادونو په ګډون د بشري حقونو د نورو سرغړونکو په مساویانه حساب او پلټنو کې پاتې راغلي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه
زموږ غږ په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز په مشال راډیو ټکه کام او د مشال راډیو په اپلیکیشن اوري. د دې غړې لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د سند په شکارپور کې د غلو پر ضد اقدامات کړي او د صوبې د امنیت ښه کولو هڅې کوي. دا خبره شیخ رشید پرون په کراچۍ کې د سند له اعلی وزیر گورنر د رینجرز ځواک او د پولیسو له مشرانو سره تر جلا جلا ملاقاتونو وروسته خبري غونډې ته وکړه. د سند د صوبایي حکومت ویان مرتضا وهاب هم بیگا وویل ژر به د وفاقي حکومت په مرسته په شکارپور کې امنیت ټینګ کړي. دوی دا څرګندونه پر داسې محل کړي دي چې وسلوالو د مې پر 19 په شکارپور کې د دوو وزیرستانیو ترانسپورټرانو په ګډون 12 کسان وتښتول چې پر ضد یې دوه ورځې وروسته پولیسو عملیات پیل کړل. نیاز علي خان له کراچۍ.
د کورنو چار وزیر شیخ رشید احمد د مای په 20 د سن وزیر اعلی مراد علی شاه گورنر سن ڈی جی رینجر او د پولیسو مشر آئی جی سن سره د جلا جلا غونډو وروسته یو خبری کانفرنس ته ویل چې په شکارپور کې د غلو خلاف او بیا د سن په نورو سیمو کې د امنیت لپاره کامونه اغستل شوې دي.
اگر سند حکومت چاہے تو سارے صوبے میں رینجرز مہیا کرنے کے لیے تیار.
دی وای چې کسن حکومت غواړي نو په ټوله صوبه کې د رینجرو لګولو ته تیار دي. د امنیت لپاره سخت کامونه پورته کړي. ډیر جربا سن پولیسو ته هر ډول وسله اوس پر. هغه ویلي چې مرکزی حکومت په سن کې د گورنر راج دپاره هیڅ اراده نه لري. سن حکومت او د کورنو چار وزارت په ډیر زړه د امنیت لپاره د ستونزې همواري کړو.
صوبہ سند اور انٹیریئر منسٹری مل کر ان سے نمٹیں گے.
د سن حکومت ویان مرتضی وهاب د مای په 20 ویلي چې د مرکزی حکومت په مرسته به ډیر زر په شکارپور او ټول سند کې امن پر ځای کړي.
آج وزیر اعلی سند اور وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کی ملاقات ہوئی.
دی وای چې نن وزیر اعلی سند او د کورنو چار وزیر شیخ رشید احمد ترمنځ ملاقات شوه. د امن لپاره موږ سخت کامونه پورته کړي. موږ دا پریکړه کړې چې په شکارپور کې د غلو په ضد به د سخت عملیاتو سره د ترهګرۍ ضد مقدمه هم درج کیږي. د امن لپاره به د مرکزی حکومت سره په ګډه کار وکړو. د پولیسو او د نورو ادارو په قوت سره به غلو لا ماتې ورکړو. دسن وزیر اعلی مراد علی شاہ هم د مای پشپګشتما د شکارپور دوړه کړي او پولیسو ته د غلو خلاف غټه کچا د عملیاتو امر کړي. د پولیسو په وینا د سن په شکارپور ضلع کې غلو د مای په 19 د وزیرستان سره تعلق لرونکي دوه ترانسپورټرانو په شمول 12 کسان تښتولي وو چې په ځدی بیا پولیسو د مای په 21 عملیات پیل کړل. خو د عملیاتو په وخت د غلو سره د ډزو په مقابله کې 3 پولیس پیان هم وجلې شوي. د لړکانی د پولیسو مشر ڈی آئی جی ناصر آفتاب د مای په 20 په دې اړه ویلي چې د 13 راسي په شکارپور کې د غلو خلاف په غټه کچا عملیات روان دي. تر اوسه د پولیسو په عملیاتو کې 8 غله وجلې شوي او 11 نیولې هم دي. تختولې شوي شپږ کسانې بیرته راخلاص کړي دي. هغه دا وکړي چې نور تختولې کسان به هم ډیر زر راخلاص شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
پیاونی مبجا
مشال آنلاین
په دونی مبجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مبجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو
د خیبر پختونخوا د سرکاري پوهنتونونو استادانو او نورو کارکونکو پرون په پیښور پوهنتون کې احتجاج کړی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د پوهنتونونو د مالی ستونزو هواري لپاره په راتلونکي بجټ کې 1.5 لک روپۍ کېږدي. ټاکل شوی چې استادان او د پوهنتونونو نور کارکونکي نن د پیښور په زرعي پوهنتون کې احتجاجي لاریون وکړي. حکومت د پرونی لاریون او د پوهنتونونو د کارکونکو غوښتنې په اړه لا څه نه دي ویلي، خو د خیبر پختونخوا ګورنر شاه فرمان د مې پر 13مه له هغوی د ستونزو د هواري لپاره وړاندیزونه وختي ولا وجمنه کړي و چې موضوع بل وفاقي حکومت سره سیړي. غلام غوس لپیخوره
د احتجاج پر مهال دوی وختنه وکړه چې د هیواد د ټولو پوهنتونونو مالی مسله د پوهنتونونو لپاره د مختص شوی بجټ د کمولو په وجه راپورته شوې ده، او وفاقي حکومت دی د هایر ایجوکیشن کمیشن لپاره د مالی کال په بجټ کې د 1.5 لک روپۍ بندوبست وکړي. غنی د پوهنتونونو د استادانو لخوا د احتجاجي لاریونونو د لړۍ به نور هم پراخه شي. د محمد الیاس په نوم د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو د فیډریشن یو مشر په دغه مهال احتجاجي لاریون ته په وینا کې وویل،
سټوډنټان غریبانان دي، نن سبا د یو سړي چې 2 بچي وي، 3 بچي وي، 4 بچي وي، 5 بچي وي، اب اوس څنګه ادا کوي؟ نو نور پیسونه بڑھاولو په حق نیو، او موږ حکومت ته داوي وو چې د دې وسته سره مدد وکړي، موږ پیسې راکړي او د دې سټوډنټان هم مدد وکړي او زموږ هم مدد وکړي، موږ سبسډي دي ورکړي، هر څه لپاره سبسډي شته په ایجوکیشن.
د پوهنتونونو د استادانو او نوري عملی احتجاج به نن د پیښور په اګریکلچر پوهنتون کې ترسره کیږي. سو احتجاج کوونکو استادانو د پیښور پوهنتون د تیری ورځې د احتجاج پر مهال له مشال ریډیو سره د پوهنتونونو په مالی بحران سره دا ډول خبرې اترې کړې دي.
زمانو شفیع الحق دے ز ملکن یونیورسٹی کی دا انگریزی ڈپارٹمنٹ سره تعلق ساتم. دا سی خبر ادا چی ذات لسم ترمیم نه پس دا ہائر ایجوکیشن د دې صوبے دا غره دی دا فنڈ او هر صد دا پکار دے چی دا صوبہ ورکی ہائر ایجوکیشن کمیشن پروینشل ہائر ایجوکیشن کمیشن پر سندھ کشتا پر پنجاب کشتا اغه پدی صوبہ کی پروینشل ہائر ایجوکیشن کمیشن نه دے جوړ کړه. پروینشل ہائر ایجوکیشن کمیشن دی جوړ کی اغیلہ دی بجٹ اپروو کی نو یونیورسٹیانو مسئلے بحال شي چې دوی ولا پیسې نه ورکړي.
زمانم ڈاکٹر سجاد علی خان دے فائنانشل کرائسس دی خاص کر دا کے پی یونیورسٹیز چی دین دی تر ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ طرف یو لیٹر شوے دے باغی کی دی تر مختلف الاؤنسز دا کٹوتی یو قسم آرڈر کرے دے چی دا الاؤنسز چی کم دین دا تاسو دا خپل ٹول امپلائیز ندا کٹ کئی دا کم ویو چی تاسو آسٹریٹی میجرز واخلی خپل تاسو خپل ریوینیوز جنریٹ کئی نو یونیورسٹیانو سره نور څه دی ریوینیو جنریشن واحد یو دا شی دی چې هغوی به د سټوډنټانو فیسونه زیاتې خپل ریوینیوز به د هغه ځای نه جنریټ کوي. د یونیورسٹیانو څخه بل څه سورس نشته دی خپل د انکم د ریوینیوز د جنریشن.
حکومتي چارواکو د پوهنتونونو د استادانو د دې لاریون په اخلا سند ویلي، خو د صوبې گورنر شاه فرمان تر دې وړاندې د پوهنتونونو وایس چانسلرانو ته امر ورکړی چې د پوهنتونونو د مالی مسلو او نورو اصلاحاتو لپاره دي تجویزونه هغه ته وړاندې کړي چې هغه د وفاقي حکومت سره په دغه اړه خبرې وکړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستلی شي.
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکھے
او ڈاؤن لوڈ کے
بیا تاسو زمون ٹولے جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سی لکھے
MASHAALRADIO
او ہم دا اس تری گٹا پورتا کے
اوریدونکو د خیبر پختونخوا ډاکټران او روغتیایی کارکونکو له حکومت غواړي چې هغه ژمنې دی عملی کړي چې د کورونا وایرس وبا په پیل کې ورسره کړې وي. روغتیا پالانو پرون له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت ویل تر 130 زیات طبي کارکونکو د کووېډ-19 ناروغانو درملنې پر مهال تر وړ جنېدو وروسته مړه شوي. دوی وایي حکومت دی د مړو ډاکټرانو او روغتیایی کارکونکو کورنیو ته د شهیدانو پیکج په نوم مرسته ورکړي او په خطرناکو حالاتو کې کارکونکو روغتیا پالانو ته د اضافي پیسې ورکړي. چارواکي وایي د ځینو مړو روغتیایی کارکونکو کورنیو ته یې د مرستو پیسې ورکړي او نورو ته یې هم ورکوي. ملیحه میرزاده تفصیل لري.
د خیبر پختونخوا ډاکټرانو اتحادیه وایي د کورونا وایرس وبا پر مهال د مړو شو ډاکټرانو او طبي عملی کورنو ته حکومت له ژمنې سره سم د شهدا پیکج مالي مرستې نه دي ورکړي. د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو د اتحادیه مشر ډاکټر عامر تاج خان د مئی په 28 مشال ریډیو ته وویل چې حکومت روغتیایی کارکوونکو ته د رسک الاونس په نوم هغه اضافي پیسې هم نه دي ورکړي چې له خطره ډک ماحول کې کار کولو له وجې باید دوی ته ورکړي.
مختلف کیڈر والا ہیلتھ ورکران چی دی آغا شہیدان چی دی اور دو حکومت دا طرف نا دا اعلان شوی وہ چی کم ہیلتھ ورکر شہیدان چی دی نا آغوی دا بمون سہدا پیکج ورکو نو دا وہ سب بورے پا دی 131 کسانو کے 800 کسانو دا پیکج میں رو شوی دی اور نور کسانو تا دا ندی میں رو شوی حکومت دا ویلی چی منگ با دا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ او ڈاکٹران شو نرسان شو پیرامیڈک شو لاسپور شو دی تو منگا رسک الاؤنس ورکو کم چھ پاگ محکمو کے میلاوی کی چپاگے کے دلائے کو انڈیت رسک کی نو آگا رسک الاؤنس ہم تو وہ سب پورے حکومت ندے ورک کرے.
ڈاکٹر عامر تاج ویل حکومت دمائی پش پگوشتما دا سرکاری ملازمینو پتنخاگانو کے دا 25% زیادوالی اعلان اکڑو چھ لاغے ہم محروم دی. بلخوا پا خیبر پختونخوا کے لزوانانو ڈاکٹرانو اتحادی مشر ڈاکٹر رضوان کنڈی مشال ریڈیو تویل چھ دوی پا وبائی حالاتو کے دخبل احتجاج لاملا مریضانو تا تکلیف رسول نغواڑی خوا حکومت تا پا بیا بیا یادگیر نور کوی چھ لدوی سرا کڑے وعدے پورا کڑی.
حکومت نے منگ بار بار ڈیمانڈ کرے رہے چھ کم جدے فرنٹ لائن تھی کاغا ڈاکٹر تھی کاغا نرسز تھی کاغا پیرامیڈک تھی کاغا پتی وبا کے ارجکم شہیدان چھ ناغی دا تاسو سودا پیکج ور کے حکومت اعلان خو کڑے دے پتی مسئلہ دا دی پکے چھ حکومت اعلانوں پورے پاتشی دا دے زمون دے امپلائی چکم دے دا حق ہم دے جتے چھ جتاو سوچو کہ چھ کم ڈاکٹران پیرامیڈک سو فات شوی دی شہیدان شوی دی وبا کے اگر ٹولو مشومان زمن پاتشی دی ناغی تا دے پینا
د خیبر پختونخوا کابینه د 2000 کال د اپریل پر 1 د کورونا وایرس وبا کې د مړو شو روغتیایی کارکونکو کورنو ته د شهدا پیکج ورکولو منظوري ورکړه. په دې کې ډاکټران پیرامیډکس نرسان او کلاس 4 ملازمین د شهدا پیکج مستحق دي. په دې پیکج کې هرې کورنۍ ته 1,00,000 روپۍ ورکول شامل دي. دا خیبر پختونخوا کې د کورونا وایرس د مخنیوي څانګې مشر ډاکټر اکرام الله د مئی پر 28 مشال ریډیو ته ویل چې یو شمېر کورنو ته وار له مخه شهدا پیکج ورکړل شوی او نورو ته به هم زر ورکړل شي.
نن نه یو هفته مخکې 10-12 کسانو ته ملو شوی دی نور په پروسس کې دا به ټول ته ملای جمع نه دا چې د تنخواه د زیاتې څخه مخه به وشه نو تاسو د چیف منیسټر هغه پرېس کانفرنس اوریدلې دي نو هغه کې سپیسیفیکلی دا ویلي چې د هیلت ډپارټمنټ ولازم دي او د پولیس لکه دی اولریډي یو رسک الاونس اخلي روانی مخکی په اضافو کې داخله کې تھی مشن لاغه دا او کټګوریکلی وو ویل چې هیلت والی ته هم دا 25% اضافه ملایوي دي او پولیس والو ته هم ملایوي دي او روان بجټ کې به اډ هات ریلیف هم ملایوي پاتې شو. اگر اس کې لاونس نو هغه باندې کار خو روان دی خو لکه چون کې د صبح حالات داسې دي چې هغه باندې لکه فل حال مونږ د دانش ویل چې کله پوری مو شو خو یس د ډپارټمنټ از ورکینګ اون.
د ډاکټر اکرام الله په خبره حکومتي مالی مرستې یوازې د هغه مړو شو طبي کارکونکو لپاره دي چې په سرکار ری ہسپتالونو کې کار کولو چشمیر یې د سلويختو او 1500 ترمنځ جوړیږي. خو ډاکټر عامر تاج ویل چې حکومت دې د دوی معاوضه ورکول باوري کړي داغه په خبره کې د دوی غوښتنه ونه منل شوې نو د څه وخت لپاره خدمتونو ځنډولو ته به مجبور شي. د روغتیا نړیواله اداره WHO وایي ډاکټران تر ټولو ډیر د کورونا وایرس له خطر سره مخامخ وي ځکه چې دوی تر هر چا زیات د مریضانو سره په رابطه کې وي. د ډاکټرانو اتحادیه د شمیر له مخه په خیبر پختونخوا کې له کورونا وایرس 3 ډاکټران مړه شوي دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویو 421 په شارټ ویو 2113 15300 او 15315 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د بشری حقوقو د نړیوال ادارې جنیوا سمیت د 2021 زیږیز کال انعام ګټونکې ګلالۍ اسماعیل وای جایزه به لا نور ښه کار ته وهڅوي، خو زیاته یې کړه چې په پاکستان کې مور او پلار له مقدمو سره مخامخ دي او په اړه یې اندېښنې لري. د نوموړي پر مور او پلار له وسلوالو سره د مالی مرستو تورونه دي، خو ګلالۍ اسماعیل پرون له مشال راډیو سره په مرکه کې دا تورونه بې بنسټه او د خندۍ وړ وبلل. بشیر ګواخ له نوموړي سره خبرې کړې دي، راځئ چې ورته غوږ شو.
ګلالۍ ستړمشي،
سلامونه.
دا جنیوا سمیت د بشري حقوقو نړیوال ایوارډ دا کال د 2021 والا تاسو وګټه، ته لومړنۍ پښتنه ښځه یې چې دا ایوارډ درکول کیږي، نو په دې مو څه خبرګون دی؟
خبر دی چې کوم حالاتو کې زراو ته يم د پاکستان نه کوم حالات کې اوس هم خپل کار ما جاری ساتل دي، نو د دې ټول مسلې ریکګنایز کولو د لپاره دا اوارډ ما تر کړه دي. او دا د ظاهره خوشحالي خبره دا ده چې هغه پښتني ښځې چې کوم د خپل خلکو او د خپل معاشري په مسلو باندې کار کوي، د اغید د اواز ریکګنیشن چې کوم دی عالمی سطح باندې کیږي، څومره ادارې چې انساني حقوق لا کار کوي عالمی ادارې شولې، نو دې سره دې ته زمونږ چې کوم د پښتنو مقدمه ده زمونږ کوم مسله ده، نو هغه دې ته هم د دې هم د هغې باره کې آگاهي زیاته شي، دې په هم زیات پوه شي چې زمونږ مسله څه ده، زمونږ مطالبه څه دي، موږ کوم بدلون لپاره کار کوو په خپل وطن.
ګلالۍ تاسو چې د بدلون خبره کوئ، نو د تاسو مخکې په مظاهرو جلسو کې ویل دي چې د پاکستان پالیسۍ نه دي بدلې شي او فوج دي د ټولو وسلوالو په شان یو شان عملیاتو کې، خو تاسو فوج چې دی خپل د وایي چې دوی په قبایلو کې امن راوسته دی او مختلف وسلوالو په شان په خلاف یو شان عملیات کړي دي، نو دا تاسو ته حقیقت نه ښکاري؟ او بل خبر دا چې تاسو باندې هم د مقدمې دي کې سونه دي چې تاسو د وسلوالو مالی ملاتړ کوي، نو ته په دې څه وایې؟
یو کال اول مقدمه چلیدل، د یو کال نه پس عدالت خپل دا وی چې دا د مقدمه چې کوم الزامات لګیدلو هغه نه مونږ بری کړلو، او په عدالتي لیکلي فیصله کې دا خبره راغله چې دا کیس تاسو ته په دې کې د انصاف د ادارو غلط استعمال کیږي. نو زما مور پلار او زما درې واړې بری کړو په دې مقدمه کې، خو کله چې مونږ عدالت طرف نه یو ځل بری کړل شو، نو د اف آی دغه طرف نه، کاونټر ټیریزم ډپارټمنټ د طرف نه دا الزام لګو چې زما مور زما پلار چې کوم نه پاکستان کې د دهشتګرد د تنظیمونو د مالی معاونت سره سره د اسلحې ورکولو، د ګاډو د سپورټ ورکولو، د خودکش حملو د سپورټ کولو، فیسیلیټیټ کولو الزام زما په مور پلار باندې په ما باندې لګو، دا ډیر زیات دی، ځکه چې زما پلار او هغه خلکو چې مونږ په دې وطن کې د دهشتګردۍ خلاف خبره کړې ده، د طالب خلاف مونږ خبره کړې ده.
نو ګلالۍ، ما غوښتل ته کې یو تپوس وکم، تاسو دا کیس اوس کوم ځای ته ورسید؟ ځکه چې تاسو یو وخت ویل چې ضمانت یې وشو د مور پلار دی، نو هغه کیس اوس کوم ځای ته ورسید؟ او بله خبر دا چې د ستاسو امریکا کې ژوند اوس څنګه دی؟ هلته خو به کېدای شي ستاسو ژوند لږ اسانه شوی.
زما د امریکې ته راتللو سره زه دا نه شم ویلی چې زما دپاره مسلې ختم شولې، ځکه چې څنګه زه دلته راوتلم، امریکې ته راغلم، نو د ریاستي ادارو طرف نه زما په مور پلار باندې دروغ مقدمه جوړې کړل شولې. زما پلار هر سهار 5 بجې پاسېږي چې د صوابۍ کې اوسېږي، مرغوس کلی د زمونږ صوابۍ، هلته نه هر ورځ په خبر ته ځي، سهار 5 بجې پاسېږي، ټول ورځ په عدالت کې ناست یو کړېږي، بیا ماښام کور ته راورسېږي چې څنګه بس ماښام کور ته راورسېږي، بیا ورله بل سهار 5 بجې پاسېدلې. نو ظاهر خبر دا غي سردای صحت ډیر زیات خراب شو، او ما ته یره دا چې دا ژوند هم ال ته خطر کې دلی شي، ځکه چې کورونا دا غي نه جوړ دي، نو تخیر چې زی عدالتون تن خامخا ورته د کورونا لګیدلو خطر هم ورته زیات دي.
ګلالۍ، دا خو ستاسو د مور پلار د حالت په اړه خبره شو، خو په عمومي لحاظ باندې تاسو د پاکستان د بشري حقوقو حالت څنګه ګورئ؟ تاسو څه وایئ چې د ښه کولو لپاره څه پکار دي؟
پکار خدا وا چې زما په شانته خلک نور خزې نور او چکم ځوانان دي، خاص کر نن سبا چې غي د امن د پاره خبره کوي، د دهشتګردۍ خلاف خبره کوي، داسې خلکو په ملک کې دنه سپورټ کړل شي چې کم زمونږ ته سیول سوسایټي وو یا پولیټیکل پارټیان شولې میډیا شولا هغه طرف نه ورته سپورټ ملاوي چې نو زیات خو دا و چې زمونږ خپل خاور باندې سپورټ موجود وي او مونږ اب ضرورت نه ګڼو چې انټرنیشنل میډیا یا انټرنیشنل تنظیمونه مونږ سپورټ کړي.
مشال رادیو ته غوږ یاست، موږ غږ په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري. او اوس هم ورځو بل رپورټ ته. پر تورخم پوله د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره د مې له 15 نیټې راهیسې لګیدلې محدودیتونه دوام لري. په پاکستان کې د کورونا وایرس د څار او کنټرول ادارې NCOC له امر سره سم افغان وګړي نشي کولای چې په تورخم وره ورواوړي. د پاکستان چارواکي یوازې سختو ناروغانو ته په تورخم د اوښتو اجازه ورکوي. په افغانستان کې کارکوونکي پاکستانی وګړي وایي حکومت دې د کووېډ-19 پیښو کمیدو ته په کتو پر تورخم تګ راتګ اسانه کړي. فرهاد شینواره تفصیل لري.
د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې د کورونا وایرس د څار او کنټرول ادارې NCOC لخوا په تورخم کې د مې 15 نیټې نه لګول شوي سفري محدودیتونه دوام لري او دا به تر ناڅرګند نیټې پورې عملي وي. دغې ادارې د لارښوونو تر مخه افغان وګړي تر بل امر پورې په تورخم دروازه پاکستان ته نشي راداخلېدای او پاکستانی وګړي پرې افغانستان ته نشي تلای، خو خپلو هیوادونو ته پرې ستنېدای شي. د نو لارښوونو تر مخه یوازې هغه افغان وګړي چې ژوبل وي یا سخت ناروغ وي هغوی د کورونا د منفي ټیسټ ښودلو په شرط پاکستان ته علاج لپاره راتلی شي او ډرایورانو ته هم د خپلو ګاډو افغانستان ته اړولو اجازه ورکړل شوې. چارواکي وایي هغه پاکستانی وګړي چې افغانستان کې ایسار دي د هغوی د راتګ لړۍ دوام لري، خو په تورخم ترې کورونا ټیسټ اخیستل شي چې مثبت راشي بیا یې لنډ کوتل روغتون کې کارنتین ته لیږي. په تورخم کې د کورونا د څار او کنټرول مرکز انچارج ډاکټر احسان الله مشال ریډیو ته وایي
چې کوم پاکستانی مریض وي چې پاکستانی شناختی کارډ یا پاکستانی پاسپورټ یې سره، نو په هغه کې چې کوم کورونا ټیسټ پازیټیو راشي نو هغه به مونږ لنډیکوتل هسپتال ایسولیشن سنټر ته شفټ کیږي. کوم افغانستان والا مریض وي او افغانستان پاسپورټ یې سره چې پازیټیو راشي واپس پلی گیل شي.
ډاکټر احسان الله وایي چې په تورخم محدودیتونه لګیدو سره په افغانستان کې سارو شو پاکستانی وګړو په راتګ کې ډیر کمای راغلی او د مې 15 نیټې نه تر اوسه پورې یوازې شپږو کسانو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی او دا مو کارنتین کړي وو او اوس یې ټیسټونه منفي راغلي او خپلو کورونو ته مو لیږلي.
په هغه کې موږ سره صرف 6 کسان پازیټیو راغلی وو، هغه مونږ دلته هاسپیټل کورنټاین ایسولیشن سنټر ته را شفټ کړی وو، خو هغه هم خپل ډیوریشن پوره شو، PCR نیګیټیو شوې، هغه هم مونږ ډسچارج کړی دي. نو فی الحال د مونږ سره اوس د افغانستان بارډر طرفه کوم راغلي مریضان دي پازیټیو، هغه زمونږ سره نشته.
د خیبر ضلع یوسف شینوار په کابل کې کار روزګار کوي. نوموړی وایي اوس په پاکستان کې د کورونا پیښې راکمې شوې او په کار ده په تورخم باندې بندیزونو کې نرمي راوستل شي.
کوم تجارت پیشه خلک دي یا واړه واړه تجاران دي یا نوکر پیشه خلک دي، هغوی ته ډیر زیات مشکلات جوړ دي په تګ راتګ کې. نور د کورونا ایسو پیز نه لاندې مطلب دوی کولای شي چې دا سیستم جوړ کړي، ځکه حکومتونه دي دا ډیر زیات لوی بارډر دی، بلکې د سنټرل ایشیا او د ساؤتھ ایشیا بارډر دی په حساب کې. نو دا بارډر چې دی په کار ده چې دی بارډر باندې داسې میکانیزم جوړ کړي چې باوجود د کورونا د مرض نه الله د مرض ختم کړه، خو باوجود د دینه باید د خلکو د تګ راتګ لپاره داسې سیستم جوړ کړي چې نه څوک پاکستان سایډ ته پاتې شي، بند پاتې شي او نه افغانستان سایډ.
د امیګریشن چارواکو د وینا تر مخه په تورخم باندې د کورونا وبا د محدودیتونو نه وړاندې یو اندازې مطابق د ورځې 10,000 کسانو تګ راتګ کاوه، خو اوس پرې دغه تګ راتګ ډیر کم شوی. ډاکټران وایي په پاکستان کې د کورونا وبا پیښې راکمې شوې، حکومت په ټول بند کې نرمي راوستلې، خو ولس به احتیاطي تدابیر خپلوي او حکومت لخوا اعلان کړل شو لارښوونو باندې به عمل جاری ساتي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د کوټي و وسیدونکو وایي یوشت کلن وا چې لکور سره یې ځنو کسانو ډزې وکړې، پر هغې یې دعوه وکړه. وی ویل چې بل چاته نشي ودېدی. دې عمل ته د پښتنو په بیلابیلو سیمو کې غږ چغه یا دعوه ویل کیږي. موږ د موضوع د حساسیت له وجې دې نجلۍ ته د ګلمینې نوم ورکړی او د اوسېدو اصلي ځای یې هم نښیو. ګلمینه وایي هغه مهال د دولسم ټولګي زده کوونکې وه او پر یوې نجلۍ د غږ له دوده نه وه خبره. د نوموړې کورنۍ نهه کاله جرګې وکړې او عدالت ته هم لاړه، خو ستونزه حل نه شوه. وروسته د ګلمینې کورنۍ د غږ کوونکو کرا په ننواتې ورغله او راضینامه یې ورسره وکړه. موږ په دې رپورټ کې د غږ یا دعوې دود ته کتنه کړې. د فرخوندې اسد رپورټ د ګلمینې په غږ پیلېږي.
زما دپاره خو بیخي زیات سي، زه تر اوسه پورې انټي ډیپرسنټ ډرګز اخم، تر اوسه پورې زما ټریټمنټ شروع دي.
دا د کوټې ښار اوسېدونکي ګلمینه ده چې په 2011 کال کې د دې یو کلیوال سره د خپلو وروڼو د دې په کور ډزې وکړې او پر دې غږ وکړ چې ګلمینه اوس بل چاته نشي ودېدی. ګلمینې مشال ریډیو ته وویل په هغه وخت کې د دې عمر 21 کاله و او چې کوم تن پر دې غږ کړی و هغه له 50 کلونو نه زیات عمر لرونکی و.
تقریبا داسې د 20 کلو بوم شاید، او دغه هغه ټایم شاید دغه 55 ایج ابا وي. هغه ټایم بالکل زما د پلار د ایج غوي، او بیا تعلیم نه ولې یو شای نه وي. داسې یو طرح مطلب یو ظلم، یو غلط کار، یو جبرن پچا باندې فورس کول وي نه سیدا وخامه خامه تر کوستي.
ګلمینا د کلاس اف الله سره تعلق لري او سی د بلوچستان په هندونا په سایکالوجي کې شپاره سم کړي. د مې پر 20مه مشال ریډیو توای دغه پیخي ذهني صحت خراب کړي، او نه یوازې د دې بلکې د ټولې کورنۍ پر ژوند او کار روزګاری تر اوسه پورې اثرات دي.
او دا غبات سیزما دا دونی مطلب کم سیما سفر راو کی دا تقریبا نکال کی ز فل سیویر ڈپریشن کی ولاړ رما دونی حد پوری چما تو وار سوسائٹ ام اٹمپٹ کړی دی. دا زما کور والا ټول تو اوس پوری مطلب سی دا کیسه ختم سو هم زما کور والا یو یو انسان مطلب دا غو په دماغو دونی سر ول ودی ستر اوس پوری یو هم دارنګا مطلب سم روغ انسان نست په مشکی ټول یو ځان ته سایکولوژیکلی یو ډیسارډر مطلب یو پرابلم لري.
ګلمینې په ټولنیزو رسنیو هم په دې اړه د پوهاوی یو مهم مشله وو. له ځان سره ملګری پیدا کړی چې پکې یو وړانګ لونه هم وا. له وړانګې نه مو پختل چې د غږ یا ژغ رسم چې د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې ورته اړه کول هم وای په کومو سیمو کې دی، او د غږ رسم د شینکو ژوند، تعلیم او د دوی کورنیو ته څومره تاوانونه رسوي. وړانګ وای
درې ټکو کې او بس وای چې پلان یې زما سو نو بیا دلته داسې دغه د چې بیا هغه سره نو بیا څوک کوژده کولی سي، نه هغه بل چاته ورکولی سي، نه ودولی سي، که بل څوک وغواړي هم بیا داسې هغه نسی کولای. نو هم د دې ګلمینی پیشه داسې وه، او دا داسې ده چې دلته په علاقه باندې فرق کوي. داسې دغه چې کوم دي دا ژغ یا اړه کول چې کوم دي دا تقریبا زموږ په دې اوس قبایلي سیمو کې چې دي دغه اوس هم ستاسو دا کنسپټ دغه چې کوم دي دا اوس هم ستاسو انجونې اړه کول چې کوم دي.
په بلوچستان کې دغه رسم یا د جنۍ د اړه کولو د رسم خلاف قانون سازي نه ده شوې، خو دغلته د ښځو د حقونو ادارې وایي د پخوا په نسبت اوس داسې پیخې کمې مخې ته راځي. د ښځو د حقونو د کارکوونکي یوې غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن د بلوچستان څانګې مشر علاءالدین خلجي د مې پر 20مه مشال ریډیو ته وویل د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې اوس دغه رسم تر ډېره حده کم شوی دی. علاءالدین خلجي وایي پخوا به د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې داسې پیښې زیاتې کېدلې چې وروسته به په بدۍ هم واوړېدې، خو اوس په ټولنه کې په دې اړه پوهه زیاته شوې ده. د غږ یا ژغ رسم له بلوچستان نه علاوه په خیبر پښتونخوا او د دغه صوبې په قبایلي ضلعو کې هم شته. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په 2013 کال کې د غږ رسم خلاف قانون منظور کړی دی.
دو ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
مشال راډیو ته غوږ یاست. اوس هم په سلام پښتونخوا کې له تاسو څخه ستاسو د سیمې خبرونه او ستاسو د سیمو له حاله ځان خبرو. د دې لپاره چې تاسو را سره د خپلو سیمو خبرونه شریک کړئ، د خپلو سیمو حالات راته بیان کړئ، تاسو کولی شئ چې پر فیسبوک راته په پوسټ باندې هلته ولیکئ، او له دې علاوه په ټلیفون، سکایپ او وایبر هم را سره رابطه وکړئ. د ټلیفون شمیرې، د وایبر شمیره او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوند یو خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
شپږ سوه اووه څلوېښت څلور سوه شپږ نوي.
په اسکایپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلی پیغام پریښو دی شي.
مشال رادیو ته غوږ یاست. دلته راته پر فیسبوک باندې یو شمېر کسانو په العین کې، په دوبۍ کې، په ابوظبۍ کې، په ننګرهار کې، په ډېر اسماعیل خان کې او په کراچۍ کې د ګرمۍ ذکر کړی دی. له تاسو ټولو څخه مننه چې د موسم حال مو را سره شریک کړی دی. په خبرونو کې را سره دلته دغه لیکلي دي سفیر خان له بحرین لیکلي دي چې د وزیرستان په شک توی سیمه کې په اول ځل پرون د یوې غنټې لپاره موبایل نیټورک یا شبکې کار پیل کړ خو بیا بند شو. دی وایي غوښتنه کوي چې دا ور پوره کړي، دا غوښتنه یې ور پوره کړي، ولته دغه خلاص کی، شبکه خلاصه کی. همداسې راته دلته یو بل کس دی ذوالفقار شادی خیل لیکلی له کراچۍ څخه چې نن په شادی خیلو کې 4G ډیټا نیټورک یا شبکې د موبایل کار شروع کړی دی. حضرت علی لواړګي څخه یا لنډی کوتل څخه لیکلی دی چې حکومت په پر ځمکو باندې ناجایزه قبضه کړې ده او د ده په وینا باندې له درو ورځو راهیسې د افغانستان او پاکستان پر سړک د خوګخیلو دغه روانه ده، ناسته روانه ده، وایي دا ځمکه رانه نیسي. اوریدونکو په دې اړه باندې د مشال راډیو څو ورځې مخکې یو رپورټ خپور کړی و چې په هغې کې په تفصیل باندې دا موضوع واضحه کړې وه چې نیشنل لاجسټیک سیل یا NLC او همداراز FBR یا فیډرل بیورو آف ریوینیو د پاکستان د ګټو وفاقي اداره چې ګټې ترلاسه کوي په ټیکسونو له لارې یا د محصول له لارې، دوی دلته له خوګخیلو سره یو موافقه کړې وه او دلته یو ټرمینل جوړ کړی و. د خوګخیلو اوسیدونکي وایي چې حکومت د هغې موافقې سره سم ورته پیسې نه ورکوي، کرایه نه ورکوي، نو ځکه دوی غواړي چې ورسره له سره مذاکرات وکړي او له سره موافقه وکړي. د خوګخیلو خلکو هغه ورځ چې موږ رپورټ خپور کړی و دا هم موږ ته ویلي ول چې حکومت یو نوی ټرمینل جوړوي او نور ځمکه یې نیولې ده. د ان ال سی او اف بی آر لپاره چې دلته خپل ټرمینل جوړ کړي. خو چارواکو موږ ته ویلي ول چې حکومت په دې هڅه کې دی چې له خوګخیلو سره له سره د موافقې په اړه باندې خبرې وکړي او ورته ووایي چې په کومه کرایه باندې چې دوی غواړي هغه کرایه ورته ورکړي او ورسره نور ځمکه هم واخلي چې دلته پر دغه لار چې له افغانستان سره سوداګري کیږي د دې لپاره لازم ځایونه جوړ کړي شي او چې پکې دفترونه هم وي او چارواکي به پکې ناست وي هلته به کار کوي. نو موضوع دغه ده. اوس د خوګخیلو له څو ورځو راهیسې له درو ورځو راهیسې دلته احتجاج کړی دی او احتجاجي ناسته یې کړې ده. سلام پښتونخوا خبرونه ده. زه ستاسو نورې خبرونه هم ګورم چې څه دي څه مو را سره شریک کړي دي. تاسو د ګلپاڼې په غږ تر هغې پورې سندره واورئ. مشال راډیو ته غواګیاست. سلام پښتونخوا خبرونه دا اوریدونکو کتا چې تر اوسه پورې زموږ اپلیکیشن نیو ډاونلوډ کړي نو خپل موبایل ته یې ډاونلوډ کړي. د ښکته کولو طریقې ډیر اسانه ده. کتا چې انډراید فون لري او یا آی او اس سیستم والا آی فون یا ټابلیټ لري یا آی پیډ لري نو کولای شي چې په انډراید کې په ګوګل پلی کې او په آی او اس کې په اپ سٹور کې مشال راډیو ولیکي په انګلیسي به لیکي یا په انګریزي به لیکي ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا چې تاسو ولیکئ نو مشال راډیو به درښکاره شي. تا تاسو به ډاونلوډ کړئ. هغه کسانو چې اپلیکیشن ډاونلوډ کړی دی تازه کول یې مه هیروئ. هر وخت چې زموږ له لوري درته هلته یو نوټیفیکیشن یا پیغام درشي نو تاسو اپلیکیشن تازه کوئ. دا اپلیکیشن چې تاسو ډاونلوډ کړئ نو بې له خنډو ځنډه د مشال رادیو ټولو مطالبو، شننو، تبصرو او ویډیوګانو ته لاسرسی لري. له دې علاوه د مشال رادیو د اپلیکیشن یو بل ګټه دا هم ده چې تاسو کولی شئ چې په کم انټرنیټ مصرفولو یا خرچولو باندې زموږ ټولو مطالبو ته لاسرسی پیدا کړئ. که په کمپیوټر باندې یې ګورئ نو ډیر انټرنیټ پر باندې مصرفیږي، خو اپلیکیشن په داسې طریقه باندې ډیزاین شوی یا جوړ شوی دی چې کم انټرنیټ مصرفی، کم ډیټا ستاسو مصرفی. او درېمه خبره په اپلیکیشن کې دا ده چې په دې کې داسې یو ځای شته چې هلته تاسو د خپلې خوښې کټګرۍ یا برخې ټاکلی شئ. که خبرونه مې خوښي، د پاکستان په باره کې مو خبرونه خوښي، یا د پښتونخوا په باره کې، یا د نړۍ په باره کې، د هغې لپاره ځای ټاکلی شئ. که خپرونې مو خوښي، ځینې ځانګړې خپرونې لرئ چې ستاسو خوښې دي، هغې لپاره ځای ټاکلی شئ. بس همغې ځای ته بیا تاسو ورتللی شئ او د مشال رادیو خپرونې هم اورېدلی شئ، ویډیوګانې هم لیدلی شئ، او چې هر شی مو خوښ کړی یم هغه درته هلته محفوظ پاتې. یعنی که خپرونه در څخه تیره شي یا کوم خبر تاسو پکې دلچسپي لرئ او درنه تیر شوی، نو تاسو کولی شئ چې په غیزی کې اغزای مو چې ورته مشخص کړی، ټاکلی، ځانګړی کړی، په هغه غیزی کې یې وګورئ. نو د مشال رادیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. او ما په راتلونکي خپرونه کې، په خبرې او سندرې خپرونه کې چې پر 11 بجو خپریږي، راته پر فیسبوک ولیکئ چې څومره کسانو زما په دغه وینا باندې د مشال رادیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړ یا تازه کړ. ډیره مننه له تاسو څخه. ثاقب مشکور راته له پېښور لیکلی دی چې د دوی خواته چې نن ویانو په تنور په پروژه کې تنور تړلی وو او کارونه بند کړي ول، وی نن بیا کار پیل کړ او سهار یې وی تازه ډوډۍ پخه کړه. سحر الله کاکا خیل لیکلی دی چې په شمالي وزیرستان کې پر دوو کسانو برید شوی دی او دوی دواړه په دغه هدفي برید کې وژل شوی دی. ایک کاکړ لیکلی دی چې نن په کلاس عبدالله کې سکولونه خلاص شوی دی او ماشومان نن سحر ښوونځیو ته ولاړل. د دین علاوه راته وزیر الله وزیر لیکلی دی چې په بنو کې، بلکې د صحت انصاف کارډ لپاره د قبایلي ضلعو لپاره 13 ورځې اعلان وکړ چې صحت انصاف کارډ یا دغه د بیمې کارډ خلک ترلاسه کولی شي. او که څوک ترلاسه کول غواړي نو 8500 ته دی د خپل شناختي کارډ نمبر ورولیږي، نو دا ریکارډ به ورته پیغام ولیږي چې صحت انصاف کارډ شته یا نشته. گوهر علی له باجوړ لیکلی دی چې په سیمه کې د غنمو لو کارونه ختم شوي دي او اوس د سیمې خلک په آرامه ناست دي. سمه ده، ډیره مننه. بس تاسو چې په آرام ناست یې نو زه به درته یو سندره در خبره کړم د فی خان په غږ.
چکے رانی سے گی
مشال رادیو ته غواګیست سلام پښتونخوا خبرونه ده په دې خبرونه کې تاسو سره سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریکوي په میرالی کې مزمل خان راته لیکلی دی چې په میرالی کې نن سهار د وسلوالو په حمله کې یو کس وژل شوی دی او یو بل کس چې دی په همدغه سیمه کې وی بیگا وسلوالو وژلې دي او مړې اچولې دي سمه د دې په اړه کې موږ معلومات کوو او بیا به تاسو خبر کړو دلته راته ځنو کسانو د موسم په اړه کې لیکلي دي ټولو د ګرمۍ ذکر کړی دی خو یو کس راته لیکلي دي چې یو دوه کسانو راته لیکلي دي چې په جنوبي وزیرستان کې نن موسم ښه دی نو بس مزه خو تاسو بیا وکړي ځکه چې ټول خلک وایي چې موسم ګرم دی او تاسو په سیمه کې موسم ښه دی نو بس خبرته خوشاله اوسئ محب خان هم لیکلی دی چې موسم ښه دی وی میوې توتان پاخه دی نو وی موسم په باجوړ سال ارزو کې ښه دی بس دا خبره ده چې ستاسو هم ولته موسم ښه دی د دین علاوه ځنې کسانو ستونزې را سره شریک کړي دي خو د ستونزو خبرونه نه ده نو ځکه یې زه نه شریکوم که تاسو پکې دلچسپي لرئ نو د فیسبوک پاڼې ته ورشئ هلته د دوی دا تبصرې وګورئ ممتاز الله خان لیکلي دي چې په میزه اډو ګلستان کې پرون دوړه وا او باد او طوفان وو سمدا نه علاوه زن نورو کسانو هم راته تبصری لیکلي دي ډیر زیاته مننه له تاسو ټولو څخه چې تبصری مو راته لیکلي دي د همایون خان په غږ سندره اورو
ಪಾಯಲ್ ದೇ
مشال راډیو ته غوښتل ته ولتا سي ټولو څخه ډیره زیاته مننه چې د را سره مو د خپل سیمو تازه خبرونه شریک کړل. د موسم حال مراته راکړ د شوکت محمود په غږ. سلام پښتونخوا پای ته رسو په بلګړې کې بیا در سره یو.
مستی کوا گڈا کوا گڈا